د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډ خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د دوحې د درېمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډه تخنیکي وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکز وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون د میاشتې په وروستیو کې د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې د مرستو ژمنې شوې وي. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوحې د غونډې له آدرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوحې د څلورمې ناستې یادونه هم کړې، خو کره نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو تر څنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8 په بهرنیو چارو کې د دولت د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی و. متقی هند افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللی دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 78,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړې ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړې ویزې یا SIV هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده ووتل. ښاغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پایله د ټولو SIV ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. امریکا او ارمنستان پرون په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل ارمنستاني سیال ارارات میزوریان سره په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک پر مهال وویل چې متحد ایالات به په امنیتي او دفاعي برخو په تیره د دې هیواد د خپلواکۍ ملي امنیت او ارضي تمامیت په خوندیتوب کې له ارمنستان سره ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان له روسیې څخه د لرې کېدو هڅه کوي. ایروان د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې رسمن د مسکو متحد دی او روسیا په ارمنستان کې یوه پوځي اډه هم لري، خو د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې روسیې د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له آذربایجان سره د جګړې پر مهال د ارمنستان ملاتړ ونه کړ. آذربایجان په 2023 کال کې ناګورنه قرباغ سیمه ونیوله چې په نتیجه کې شاوخوا 100,000 ارمنان له دې سیمو وتلو ته اړ شول. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادي راډیو بندي شوی خبریالان په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړي دي. په دې فلم کې د ازادي راډیو د بیلاروسي څانګې خبریال اندري کوزنیچک وخودل شو. نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور 10 ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شو. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست میاشتې انتخابات بې اعتباره بللي دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا د حکومت له لوري ځپونکي اقدامات وپارول. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډېره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د راپورونو د لنډې برخې اوریدو ته اړوم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي تیر 2024 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو راتک 80% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو تللي وو، چې ډېره برخه یې افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له ناقانونه لارو د کډوالو د کم راتلو لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نسی پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکي ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي، بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو کراځي یو ملایان د ځان سره دروي، او بل کراځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تیخته کوي، ځکه چې هغه په دې معنا باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. اول زه درته وایم، زه بیکار یم دلته افغانستان کې، زه بیکار یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې زه د کور خرچه نه سم پیدا کولی. که دلته ماته د کار روزګار کار ملاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2024 کال کې څه شمېر افغانان په ناقانونه لارو له هیواده وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغې ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمېر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2024 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناه غوښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو له مخې دا له 2020 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي، د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې یې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمیر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی، خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي، چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر یې په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
نو دا بدبختیا له پخوا نه دي خو زیات سوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پېژني، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني. ماشاءالله نه خلک چې خویندې دي او غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. هلته ځوانان هم کاش چې زموږ وطن کې امن امنیت او سوله وایي، او زموږ نظام سیستم په ځای وایي چې خلک دې نه مجبورې دی چې خپل هیواد پرېږدي او په غیر قانوني لارو راشي.
اروپایي ټولنې کلي یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل لورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلی دی. تر دې وړاندې فرانسه کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت پکې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو. هر ورځ شپه ورځ د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې په یو غاډه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د افغان خبري اژانس پر خبريال مهدي انصاري لګیدلی تورونه لغوه کړي او نوموړی سمدستي خوشي کړي. مهدي انصاري په دې وروستیو کې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په 18 میاشتې بند محکوم شوی دی. د هغې نږدې ملګري دا پریکړه ناعادلانه بولی او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. عبده سپوږمۍ د موضوع تفصیل اوروي.
له هغه وروسته چې د افغان خبري اژانس یو خبریال مهدي انصاري د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاري د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. مهدي انصاري نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاري د روان کال په تله میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه کور ته روان و. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. خو مهدي انصاري ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یوه همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت له ننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره وخت نه ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړ کیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونه ګوښل سي اړ کیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي که لږ هم وسي یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمع بل وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پرېښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرو نیونو ځورونو او تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون ته راغلي ناروغان او پایوازان د درملو او روغتیایي امکاناتو له کمښت